خغلی ډاکټر احسان ازری یو نړی مننه چې تاسو به هم از ویس پښتو خبرونه ته وخت راکړه. تاسو سره می شوم. السلام علیکم.
زه هم په خپل وخت سره ټول اوریدونکو ته تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام. خغلی ډاکټر احسان ازری دا چې تاسو د زکړې دګر کې یو هم په هنه کې تاسو ډیر زیات تجربه لرلې ده او ډیر افغانستان لارښنه لیکوالان ول او هم د قلم خوندان ول هغه پاړه باندې هم تاسو ډیر معلومات لري. نن په زنګړی توګه غواړم چې د مرحوم پوهان استاد محمد حسن کاکر پاړه لتاسنه وورم. لومړی پښتنه به لتاسنه دا وی چې دغه پاړه باندې د شخصیت پاړه باندې تاسو معلومات لري او څنګه هغه پیژنئ؟ زما پاند باندې
خو استاد کاکر د افغانستان د ډیرو سترو مفاخرو په شمار کې په قطار کې ده او ډیر یو لوی اکاډمیک لوی لیکوال ادیب شاعر او ډیر لوی او نوښتګر مورخ وو. د افغانستان په تاریخ کې د دې په شان باندې تاریخ لیکنه هیڅ چا نه ده کړې او هغه افغانستان نړیوالو ته په تمام معنا سره افغانستان څه ډول یو هیواد ده، څه ډول خلک لري، څه ډول پایښت لري، څه ډول دولتي څه ډول عنعنوي سیستم په دې هېواد کې ده، نړیوالو ته په پوره اندازه باندې کتابونه خپاره کړي دي.
بله صاحب،
نو د دې د مختلفو ابعادو شخصیت په هکله به ډېر سخت وي چې موږ په یو پروګرام کې وغږېدلی شو، ولیکن دومره وایم چې دا د افغانستان لپاره ډېره ستره ضایعه وه د وفات خدای تعالی د دی وبخي. افغانستان ته او افغانانو ته د دې خدمتونه کړي دي او د دې خدمتونو اندازه زه په هیڅ ډول نشم راټولولای.
صحیح ډاکټر صاحب، ستاسو نظر آیا یوازې هغوی ډیر زیات تمرکز خپل دی د ژوند پر تاریخ باندې کړی دی او هم او یا هم هغوی پر فلسفه او یا پر ادبیاتو کې هم دوی یو څه لسر وړن لرل دي، یعنی میراثي پاتې دي؟
په دې برخه کې زه باید تاسو ووایم چې د تاریخ لیکنې فلسفه په لویدیځ کې له اتلسمې پېړۍ نه راشروع کېږي او له نیکه مرغه دغه د تاریخ فلسفه هم بنسټ ایښودونکی یو د اسلامي نړۍ د ډېر لوی ستر مورخ او فیلسوف چې ابن خلدون نومېدی هغه ایښی ده. او د هغه تیوري د تاریخ لیکنې په باب باندې هم په ختیځ کې او هم په لویدیځ کې تر اوسه پورې ډېر مینهوال لري او تر اوسه پورې هغه په حیث د یو قانون او حجت باندې ساتل شوې ده. د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته بیا د تاریخ لیکنې په اړه باندې بیخي نوی بهیر رامنځته شوی ده. د دغه نوي بهیر د فرانسې یو مورخ او لیکوال ته چې میشل فوکو نومېږي په هغه پورې مربوط ده. د دې فوکو نظریات د تاریخ لیکنې په اړه باندې کاملا نوي دي او هغه زموږ په هېواد کې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي او حتی په لویدیځ کې هم د پرمختګ په حالت کې ده. نو دغه نظر دا اوس تاریخ یو د لرغون پیژندنې په توګه باندې باید راوسپړل شي. تاریخ داسې نه چې یوازې یو روایت ولري چې د پرمختګ په حال کې یو روایت وي. نو د دې د کاکر صاحب چې ده په افغانستان کې دغه د اتلسمې پېړۍ کې د تاریخ لیکنې نوی سیستم رامنځته شوی ده، د دې و ډېر لوی سالار، د دې و لوی عالم تیر شوی ده، ځکه د ابن خلدون په فکر باندې تاریخ یوازې دا نه ده چې موږ روایت د متن په شکل باندې ولیکو. د تاریخ لیکلو لپاره تاریخ ځکه نه یوازې یو ساینس ده، بلکې یو هنر هم ده، یو تخلیق هم ده. د کاکر آثارو ته که تاسو ځیر شئ، دا یوازې دغه تاریخ نه ده چې مثلا په هېواد کې هغه رسمي سیاسي سیستم موجود وي یا پادشاه وي یا جمهور رئیس وي یا کوم ګوند وي، د دغو تاریخ وي په دې شکل کاملا نه ده. د وروسته به د دې مختلفو آثارو ته زه راشم، ولیکن په ټولیز ډول د دې هغه سیستم د لیکنې تاریخ لیکنې ډېر ځانګړی ده چې په افغانستان کې یو ځانګړی خاص مقام لري او یو لوی مکتب ده په افغانستان کې چې دوی پرانیسته. د دې تاریخ لیکنې په هکله باندې زه باید دومره ووایم چې څو مهم مسایل پکې دي. لومړی لکه چې ما مخکې هم عرض وکړ چې د تاریخ د ساينس ترڅنګ ټولن پیژندنه هنر او فلسفه هم ده. مثلا کچته په هر هیواد تاریخ د پلیکنو په مورد کې او بیا د افغانستان د تاریخ لیکنه په مورد کې وګورو د استاد کاکر هر تاریخي روایت ترڅنګ باندې دیغو عوامل ولې یو سیاسي پدیده یا یو ټولنیز او فرهنګي حالت دیو حالت نه بل حالت بدلیږي دی دیو عوامل څه دي دی دیو معلول څه دي مثلا دیو هیواد فولکلور کې څه تیریږي په هغه تاریخي مرحله کې دیغه هیواد مذهبي معتقدات څه ډول دي دیغه هیواد ټولنیز او سیاسي جوړښتونه څه رقم دي آیا د قدرت مثلا په دې هیواد کې په څه شکل سره موجوده و او په څه شکل د دې قدرت مقابل کې هم مقاومتونه یا مثلا نور ایدئولوژیګان هم موجوده وي. یعنی د دې تاریخ د یو که موږ وګورو زیاتره د موږ مورخین چې دي له بعده مرګ څخه دلته ووایم فقط زیاتره متکی د لویدیځوالو د اروپایي ژبو کې چې هغه مورخینو او سیاست پوهانو یا ټولنې پیژندونکو چې د افغانستان په هکله لیکنې کړي دي فقط همغه یې ژباړلي دي یا خپل نوم یې پرېښی ده. ولیکن د استاد کاکر په تاریخ کې دا مسایل قطعا نشته. دی هغه د روایت ثبتول یو برخه د دې تاریخ لیکنې ده. د دې تاریخ لیکنې هغه هر حالت چې راځي په یو مجرد شکل سره نه ده طرحه سوی. یعنی یوازې د یو پادشاه تاریخ نه ده چې دی چېرته لاړ چیه وخوړل چیه وکړ چه شی سو او بالاخره مړ شو او وروسته له مرګ نه یې څه پېښه شوه. دا شرایط بیخي نشته. هلته دی هر چېرته چې یوه تاریخي حادثه دی راسپړي او هغو روایت کوي دلته دی څنګ ته نیشي او د دغه هیواد نور مسایل هم پکې راولي. نو دغه ځانګړتیاوې چې ما تاسو ته وویلې د دې تاریخ ځانګړی کوي او د ده په تاریخ کې فلسفي افکار هم شته او هم ادبي ارزښتونه شته. نو او ده خو پخو شاعري هم کړې ده په ځوانۍ کې ولیکن د ده هغه شعري طبع د ده هغه ادبي قوت موږ د ده په تاریخ لیکنه کې هم حتی په ټولو ژبو کې چې دې لیکلي دي. دې استاد خو ډېر لوی استاد و زه هېڅ بیا هم د دې ارواښات ته جنت برین غواړم. نو د دې په پښتو کې په دري کې او په انګلیسي کې تر ټولو زیاتره ده زیات خدمتونه کړي دي او ټولو نړیوالو ته افغانستان داسې معرفي کړی ده چې دا هیواد ته په کمه سترګه مه ګورئ. دا هیواد د و د کلیشهی ابلاغیو یا اعلانو یا مجموعه نده. دا هیواد ډیر لرغونتوب لري او د دې هیواد د لرغوني تاریخ فرهنګ معتقداتو د دې خلک په څه شکل سره ژوند کړی ده. نو د دې دغه مسایل ماته ډیر برجسته او ډیر ځانګړي ښکاري.
صحیح ښاغلی زری صاحب، تاسو د اثارو اشاره هم وکړه چې هم په بیلابیلو ژبو باندې چې انګلیسي په کې هم شامل ده په هغې باندې دوی خپل اثر لیکلي ول. آیا دوی یوازې د افغانستان تاریخ ته کتنه لرله او یا هم نړیوالو اړیکو او ځینو یا تاریخي مسایلو ته هم د خپل کتابونو کې ځای ورکړی دی؟
استاد کاکر په افغانستان مین و په افغانانو د افغانستان تاریخ ته ډېر خدمتونه کړي دي. ولیکن د دې په څنګ کې لکه ما چې لومړی ځل وویلې د دې د تاریخ لیکنې میتود ډېر مهم ده چې دا د افغانستان د تاریخ مینوالو او همدا ډول د افغانستان د تاریخ اکادمیک افرادو او همدا ډول د محصلینو لپاره د دې لویه زیرمه ده چې د هغې بنسټ ایښودلی ده. ځکه د استاد خو اکادمیک زده کړه په لویدیځ کې کړې وه او د ټول د لویدیځې نړۍ د تاریخ لیکنې هغه اصول او هغه میتودونه د راخیستي وو. ځکه د ده په تاریخ کې که تاسو وګورئ له تاریخ نه د ده خپلې لیکنې نه د هغه ماخذونه زیات دي. یعنی دا د ده ځانګړتیا ده. هر کتاب چې تاسو پرانیزئ نو د دې کتاب درېیمه برخه ټول یوازې د هغه نمونه دي چې ده استفاده له هغو آثارو کړې ده. نو او دا ډول د تاریخ لیکنې په اصولو موازینو باندې دې لیکلي دي. یعنی ستاندرد تاریخ ده لکه د نړیوال نړیوالو مورخینو چې دا کړی دی او زمنن په افغانستان کې زه ویلی شم چې دا مبالغه نه وي چې استاد کاکل د افغانستان ابن خلدون دی، ځکه چې د تاریخ ځانګړتیا لري او دومره په خوږه ژبه باندې د تاریخ لیکلی دی که زه تاسو ته ووایم، زه په هغه وخت کې تقریبا 15 کاله و و تا زیاد به و چې زه په سیدنی کې وم. دلته په هغه وخت کې ما د ماستري زده کړه کوله په انګلیسي ادبیاتو او لینګوستیک په څانګه کې، نو په هغه وخت کې ما د دې یو کتاب هغه د پوهنتون په کتاب پلورنځي کې ما پیدا کړی چې ډېر خوښۍ سره ما دا کتاب، که څه هم ډېر قیمت هم و، د لویدیځوالو کتابونه قیمته وي، خو ما ډېر په هغه باندې واخیستې دا کتاب. دا کتاب د کالیفورنیا د پوهنتون لخوا نه خپور شوی و، او دا کتاب د ده نوم افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو غبرګون د 1999 نه تر 1928 پورې، یعنې تقریبا د 3 کلو روایت راخیسته. د استاد یو بله ځانګړنه هم دا ده د تاریخ لیکنې، چې دی همیشه د هر کتاب کې ولیکي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه، نو په دې کتاب کې د 3 کلو تاریخ یو مکمل غټ کتاب دی چې ده لیکلی ده. او په دې کتاب کې مثلا هغه ځانګړتیاوې چې موږ وینو پکې دا ده چې دلته د روسانو یرغل نه مخکې دغه عوامل د دې یرغل څه وو، دا په بشپړه توګه سره څېړل شوي دي، سره دغه عوامل څه شوي، ولې روسان دلته راغله او د څه لپاره، د کومو مفاداتو لپاره او د کومې ستراتیژي لپاره راغلي وو، دا مطلب. او دوهم برخه دا ده چې دی د افغانستان کې د روسانو په مقابل کې چې هغه مقاومت را پیل شو افغانستان کې، د دې مقاومت په کلي کې څه ډول وو، په ښارونو کې څه ډول وو، او بیا په دې یرغل د افغانستان په فرهنګ کې څه بدلونونه راوتل او څه غبرګونونه رامنځته کړي د افغانستان د خلکو په باره کې. یو بل فصل دا ده چې په افغانستان کې هم د یرغل او هم د مقاومت په نتیجه کې مثلا دینی د افغانستان دینی حالت، مثلا دینی افراطیت څه ډول وده وکړه، دینی رادیکالیزم په څه ډول سره رامنځته شو، د دغه دوه عوامل په څنګ کې، هم د یرغل او هم د مقاومت په څنګ کې. دا د ډېر په علمي صورت سره څېړلي دي چې زیات سړی ترې خوند اخیستلی شي. مثلا په دې د کلي کې د ملا نقش څه شی و، آیا ملا په مقاومت کې څه نقش درلود، ځوانانو څه نقش درلود، دیقانانو څه نقش درلود، تعلیم یافته و څه نقش درلود. او بل دا چې زموږ د هېواد له بده مرغه دغه د بهرنیانو ایدیالوژیګانو د راوستو سره سم په څه ډول سره دوی د دینی معتقداتو د افغانانو نه ګټه پورته کوي، ځکه چې پوهېږي چې افغانان ډېر مذهبي خلک دي او ډېر دینی، د دین ریښه د دوی په وینه کې، د دوی په فرهنګ کې، د دوی په تاریخ کې، په هر څه کې موجوده ده، که دا ریښه ترې ایسته کړي افغانانو نه هېڅ شی هم نه پاتې کېږي. نو مګر د دغه افغانانو د معتقداتو نه په ناوړه استفاده پورته شوه. او یو بل برخه کې چې دی بحث کوي په دې کتاب کې، هغه دا ده چې د افغانستان ملي فرهنګ په څه ډول وځپل شو، یو خو د روسانو لخوا نه، او د روسانو د مزدورانو د حکومت لخوا نه، چې دوی د افغانستان ملي فرهنګ وځپل، او د افغانستان د ملي فرهنګ پر ضد باندې دوی ایدیالوژیکي جنګ په مخ کې بو، له دې نه هم نه ده د دې سره سره چې خپل د مقاومت مجاهد و، د مقاومت یوه برخه، ولیکن دا د دې هغه علمي نظر دا نه کوي چې په دې باندې باید انتقادونه شي. ده د جهاد مجاهدینو باندې ډېر مهم انتقادونه کړي دي. مثلا مجاهدینو یوه لویه ستره اشتباه دا وه چې دوی د کمونستانو او د روسانو سره یو ځای د خپل ملي فرهنګ بنیادونه له منځه ویوړل، او داسې د افغانستان د دینی معتقداتو په منځ کې سیاست دومره راوست، دومره سره یو ځای کړي چې بیخي هغه دینی معتقدات سره بدل کړي.